ده هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د کندهار ولایت د تیرې سه شنبې په خونړۍ حمله کې د افغان سوداګر او د پخواني ولسمشر حمید کرزي د تره زوی تر سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. د کندهار پیښې د څېړنې لپاره یو بل پلاوی کندهار ته رسېدلی او د افغانستان د 1996 مالي کال ملي بودیجه د ولسي جرګې لخوا تصویب شوه. د خبرونو تفصیل. د کندهار ولایت د تیرې سه شنبې په خونړۍ حمله کې د افغان سوداګر او پخواني ولسمشر حمید کرزي د تره زوی هاشم کرزي تر سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. هاشم کرزي ته یوې نږدې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي نن دوشنبې سهار د هندوستان په روغتون کې سا ورکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د هاشم خان کرزي په مړینې خواشیني ښودلې او د نوموړي مړینه یې د هیواد خصوصي سکتور ته ستره ضایع بللې ده. د تیرې سه شنبې په ماښام د کندهار د والي په میلمستون کې د چاودنې له امله د کندهار د مرستیال والي عبدالعلي شمسي او د 15 عرب ډیپلوماتانو په ګډون 11 تنه ووژل شول. په همدې حال کې د کندهار پیښې د څېړنې لپاره یو بل پلاوی دغه ولایت ته رسېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه پلاوی نن له حکومتي چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي او د کندهار د وروستۍ پیښې په اړه څېړنه کوي. ولسمشر د کندهار د پیښې د هر اړخیزې څېړنې په هدف د خپل سلاکار محمد داوود ګلزار په مشرۍ یو بل پلاوی کندهار ته لیږلی. ویل کېږي چې د دغه پلاوی په ترکیب کې د ګلزار ترڅنګ د اجرایه ریاست، دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، لوی سرنولۍ او یو شمېر نور ارګانونو استازي هم شامل دي. تر دې وړاندې د پیښې د څېړلو لپاره د ملي امنیت شورا، کورنۍ چارو وزارت او عربي اماراتو پلاوی هم کندهار ته تللی و. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې د و سل به اعتماد شو وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران دغه جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په دې اړه عمومي غونډې ته وویل:
جلالت مآب ولسمشر نه یو ځل بیا د ولسی جرګې په استازیتوب غواړم چې اساسي قانون ته درناوی د افغانستان خلکو ته درناوی دی او کومه استیضا چې د ولسی جرګې لخوا شوې د قانون په اساس وه او باید د کابینې نوي غړي موږ ته معرفي کړي.
دا په نسل کې ده چې ولسی جرګې نږدې دوه میاشتې مخکې د افغان کابینې 14 وزیران د 10 سلنې نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استضاع کړل چې وتنه یې سلب صلاحیت شول او پاتې نورې په خپلو دندو پاتې شول. افغان حکومت د وزیرانو د استضاع موضوع د اساسي قانون د 92 مادې له مخې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته رجې کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. او د افغانستان د 1996 مالي کال ملي بودیجه د ولسی جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شوه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 1996 مالي کال ملي بودیجه 409 میلیارد افغانۍ ده چې 268 میلیارد عادي او پاتې 161 میلیارد یې پراختیا بودیجه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د امریکا د اتلونکو ولسمشر مرسیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له اوکراینه کلک ملاتړ کوي. بایدن نن اوکراین ته ورسېد. جو بایدن به د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو اړیکو د 15 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي او له هغه هیواد د امریکا پر ملاتړ به ټینګار کوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن د اوکراین له ستر اعظم ولادیمیر رویسمن او جمهور رئیس پیترو پروشینکو سره ګوري. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا سفر د اوکراین له خپلواکۍ، ډیموکراتیکو پرمختګونو، ثبات او امنیت د امریکا پر ملاتړ ټینګار کوي. ټاکل شوی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 6مه د خدمت لوړه وکړي او له دې امله د جو بایدن رسمي دنده په راتلونکو 4 ورځو کې پای ته رسیږي. د ترکیه دی وبارلونکو الوتکې د سقوط لامل لرشتلجه د 2 شتنه مړ شوې دي. الوتکې نن د قرغزستان پلازمینې بشکک ته نږدې راغورځېدلې ده. په دې پیښه کې د هغه کلی زیات خلک مړ شوي چې د الوتکې سقوط پکې کړی او ویل کېږي چې ډېر خلک زخمیان هم دي. د قرغزستان چارواکي وایي چې د ترکیه بوئنګ 1 کارګو الوتکه نن سهار وختي د ماناس نړیوال هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې راغورځېدلې ده. د قرغزستان د حکومت ویاند ویلي د الوتکه له هانګ کانګه ته استانبول پر لور پرواز کوي چې په یوه ګڼ میشته سیمه کې راوغورځېده او لږ تر لږه 40 کورونه یې خراب کړي دي. ویل سوي چې الوتکه په غبار او لړه کې رالوېدلې ده. په سیمه کې د اور وژلو هڅې روانې دي او دا نه ده څرګنده چې د الوتکې څومره کارکوونکي درلودل خو مسافر یې نه درلودل. د قرغزستان د صدراعظم مرستیال او د بیړنیو حالاتو وزیر د پیش سیمې ته تللي دي. د چین دولتي ورځپاڼو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د تایوان په اړه څرګندونې یې له کرکې ډکې دي او که د جمهور رئیس په توګه د کارتر پیل وروسته هم دا بیانونه جاري وساتي نو چین به له لاسونو دستکش ورته وباسي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ درې ورځې مخکې وارسي ژورنال ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل چې د واشنګټن دا پالیسي چې چین یو واحد هیواد دی بحث ته وړاندې کېدلی شي. چین تایوان چې له 1949 میلادي کال راهیسې خودمختار دی د خپلې خاورې دایمي برخه ګڼي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د واحد چین منلو کړنلاره چې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شوې د چین او امریکا د اړیکو اساس جوړوي. چینایي ورځپاڼې چاینا ډیلی چې په انګلیسي ژبه خپرونې کوي لیکلي کرشم سپینې ماڼۍ ته تر ورته وروسته هم داسې بیانونه جاري وساتي د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو امکان نشي ردېدلی او په هغه صورت کې به چین هم اړ وي چې لاس په کار سي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي شای پر روسیا د یو لړ بندیزونو د لرې کولو وړاندیز وکړي. د هغه په وینا په مقابل کې غوره ګڼي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د معاملې پر اساس موافقه وسي چې د روسیې د اټومي وسلو له پراختیا لاس واخلي. ډونالد ټرمپ له برتانوي ورځپاڼې ټایمز او جرمني ورځپاڼې بیلت سره په امریکا کې په ګډه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي غواړي د روسیې او امریکا د اټومي وسلو زیرمې ډېرې کمې کړي. ډونالد ټرمپ د ناټو تړون په اړه هم وویل
And I said a long time ago that NATO had problems.
دا وای ما ډیر مده مخکې هم ویلی و چې په ناټو کې ستونزې ستاسو لمړی دا چې دا یو منسوخ تړون دی ځکه ډیر کلونه مخکې جوړ شوی. دوی هم دا چې غړي هیوادونه یې هغه پیسې چې باید ورې کړي نه ورکوي. ډونالد ټرمپ وویل ناټو تړون له تروریزم سره په مبارزه کې هم چندان کار نه دی کړی. او د سربیا په خوانی صدر اعظم وکیر می چلان کړی چې د هغه هیواد د جمهور ریاست لپاره به پټاکنو کې ګډون وکړي. په سربیا کې د ولسمشری ټاکنې سشکال کېږي خو دقیقه نیټه یې لا نه ده ورته ټاکل شوې. وکیر می چې 40 کلن دی او له 2000 تر 2012 میلادي کال د سربیا صدر اعظم و. هغه همدارز له 2012 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشري کړې ده. وکیر می چې د ملګرو ملتونو د پخواني عمومي منشي بان کی مون پر ځای هم کار کولو ته کاندید و. د سربیا ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې د ویلي چې شاید د بلې دورې لپاره کاندید سي خو تر اوسه یې په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی.
د ماسپښین 2:08 سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر یم او د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته چې د طاهر روشان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. په د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دغه راپورونه او پروګرامونه خپریږي. ولسی جرګې د 1419 مالی کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده.
د کندوز چارواکي وای په دې ولایت کې د سره سلیب کارکونکو له 28 ورځو وروسته راخوشي کړل سو.
سړی تښتونکو غوښتل چې کارلوس د پیسو په بدل کې خوشی کړي خو هغوی پیسې ترلاسه نه کړي.
د ننګرهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ولسوالیو په کلینیکونو کې درمل نسي ترلاسه کولای.
کله زنانه یا ماشومان ورشي د ډاکټران او سره ډېر بچران کې وته وزي د کېنګې ورکې سو بولې په فلسي ټولې.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم خبريږي. د یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د 1416 مالي کال ملي بودیجه له یو لړ بدلونونو وروسته په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 1416 مالي کال بودیجه 409 میلیارد افغانۍ ده، چې 288 میلیارد عادي او 1.1 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب سوي بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
بالاخره ولسی جرګې له زیاتو بحثونو وروسته د 1416 مالي کال بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د 1416 مالي کال بودیجه 409 میلیارد افغانۍ ده، چې 288 میلیارد عادي او پاتې 1.1 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده. عادي بودیجه 288.2 میلیارد افغانۍ ده او پراختیایي بودیجه 1.1001 میلیارد افغانۍ جوړوي. رای ته وړاندې کیږي. موافق شین او مخالف سور کارت له یو کار پرتا په غوس اکثریت سره تصویب شو.
له دې وړاندې د 1416 مالي کال ملي بودیجې طرحه دوه ځله د یو شمېر نیمګړتیاو او نامتوازنوالي له امله د ولسی جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د تیرې بودیجې د طرحې په پرتله په نوې بودیجه کې 70 میلیونه ډالره زیاتوالی راغلی. د دغه کمیسیون رئیس امیر خان یار چې د ملي بودیجې په اړه یې عمومي غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل چې یا د بودیجه 28% له بهرنیو او 38% له کورنیو سرچینو څخه تمویلیږي.
زمونږ داخلي منابع چې دي د فیصدۍ په لحاظ باندې 38% دي او خارجي منابع چې دي دا زمونږ 28% دي.
ښاغلی یار زیاتوي چې د 1416 مالي کال ملي بودیجه 10 میلیارد افغانۍ کسر لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب شوي بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. د دغې جرګې غړی صادق زاده نیلي په دې اړه وویل:
په حکومت باندې غږ کوم، بودیجه چې تصویبیږي او تاسو ته راځي، هیله من یو چې په مصرف کې زیات دقت وشي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د 1415 مالي کال د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې وغړي سلب اعتماد کړل چې حکومت دغه موضوع د زیات وضاحت لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپد ولس شپږنیوې په ټول افغانستان کې خپریږي. د نړیوالو چارو ځینې څېړونکي او حقوقي کارپوهان وایي اړتیا ده چې د هلمند اوبو هغه معاهده اجرا سي چې د موسی شفیق لخوا لاسلیک سوې وه. دوی په دې باور دي چې 4 لسیزې وړاندې لاسلیک سوې دې معاهدې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په سر سلکلن جنجال ته شل حل لاره موندلې وه. له دې کارپوهانو یو شمیر په دې باور دي چې دا معاهده له تخنیکي ارزونې وروسته د عملي کېدو وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر ویلي چې د موسی شفیق لخوا د اوبو پر سر معاهده ورته د ارزښت وړ ده او د هغه فصل به بیا نیمګړی نه پاتې کیږي. د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په سر معاهده په 1415 کال کې د شاهي دورې د وروستي صدر اعظم موسی شفیق او ایران له لورې په کابل کې لاسلیک سوې وه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمېر حقوقي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې د هلمند سیند اوبو په سر د لاسلیک شوې معاهدې د عملي کېدو له اړتیا هیڅوک انکار نشي کولی. دوی وایي چې د وخت د صدر اعظم موسی شفیق دا معاهده چې 4 لسیزې وړاندې له ایران سره لاسلیک کړي حقوقي بڼه لري او تطبیق یې پر ځای او منطقي غوښتنه ده. د کابل پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو څېړونکی داود نوري وایي چې د دې معاهدې تطبیق د حکومت په مشرانو پورې اړه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د موسی شفیق له کړنو باید الهام واخیستل شي او په دې برخه کې اوسنی مشران هم له تدبیره کار واخلي.
ضرور ضرورتش یک امر غیر قابل انکار است.
د هغه ارتیا غیر قابل انکار امر ده، یوازې د دې ارتیا ده چې دا معاهده بیا وکتل شي. خو دا مسله د اوسنیو چارواکو په اراده پورې اړه لري. ډیر پر ځای او منطقي اقدام بوي چې دوی په دې مسایلو له ګوندیانو سره په یو نه یو ډول پریکړې ته ورسیږي. د ولسواکۍ د لسیزې وروستي صدر اعظم موسی شفیق په 1415 لمریز کال کې د هلمند د اوبو څخه د څرنګه استفادې مایده د ایران دغه وخت د صدر اعظم عباس هویدا سره لاسلیک کړه. د دې مایده له مخې د هلمند سیند 40% اوبو چې په یوه ثانیه کې 26 متر مکعب کیږي د ایران حق ټاکل شوی دی. پخوانی هلمند هغه سیند چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ اوبو یا ګډ هامون ته بهیږي. اوږدوالی یې لڅ باندې 0 کیلومتر ډیر او د کال په اوږدو کې میلیاردونه متر مکعب اوبو پکې جریان پیدا کوي. د دغې سیند اوبه نه وچیدونکي دي. له پیله یې اوبه ډېرې تیزې بهیږي خو په وروستۍ برخو کې حرکت له سرعته لویږي. په همدې حال کې حقوقي کارپوهان په دې باور دي چې د دې اوبو په سر د مایدې لاسلیک د ایران او افغانستان ترمنځ 7 کلن جنجال ته د پای ټکی کېښود. څېړونکی نجیب فهیم وایي چې که د ایران او افغانستان ترمنځ کله هم د اوبو په سر څه اختلافات راټوکیږي، حل لارې یې په همدې معاهده کې بیان شوي دي. هغه وایي چې دواړه لورې د معاهدې اصولو ته پابندي او افغان حکومت باید د دې معاهده اجرا جدي ونیسي. افغان حکومت باید د هلمند د اوبو معاهده په اړه اجرا جدي ونیسي. دا یو هر اړخیزه معاهده ده او که په دې اړه اختلافات هم وي، د اختلافونو حل لارې په خپله معاهده کې هم وړاندې شوي دي. موسی شفیق په 1408 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی، خو د 49 کلونو په عمر په کال 1455 کې د خلق ډیموکراتیک ګوند له لوري ووژل شو. هغه له 1455 نه تر 1455 پورې د ظاهر شاه د حکومت د بهرنیو چارو وزیر و، خو وروسته بیا د شاه لخوا په 1455 کې د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. تر 1452 کال پورې نوموړی په دې لنډه موده کې ځینې مهم کارونه ترسره کړو چې له هغې ډلې د هلمند د اوبو په سر له ایران سره یو ځانګړی موقف ډیر لارزښت ډک یادیږي. کارپوهان وایي سره له دې چې دا معاهده په یو مناسب وخت کې لاسلیک شوي، خو په هغه وخت کې د دې کار اړتیا درک نه شوه. د دې معاهدې مخالف نظرونو او وروسته بیا د رژیم تغییر او کورنیو جګړو له امله دا معاهده تر عملي کېدو ونه رسېده. خو د علومو اکاډمۍ استاد سید عمر ایزامي وایي چې دا معاهده د لازم حقوقي ظرفیت څخه برخمنه ده او د نه عملي کېدو لپاره هیڅ خنډ نشته.
دواړو حکومتونو په لوړه کچه دا معاهده تایید کړې، نو باید د هغې تطبیق ته کار وشي. دا د افغان دولت حق دی چې د دې معاهدې په اړه محاسبه وکړي، ځکه چې ایران له دې اوبو استفاده کړې ده او دا چې حقوقي معاهده وجود لري، ایران باید د اوبو اړوند پیسو ورکړې ته پابند وي.
هغه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولی شي له ایران حتی هغه پیسې واخلي چې په تیرو کلونو کې له دې اړخه پوروړی ګرځي. کارپوهان وایي چې د دې پیسو اندازه او د مایدې محاسبه ممکن تر میلیاردونو ډالر ورسیږي. اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تل په خپلو ویناو کې د افغانستان د اوبو په مهارولو او عادلانه ویش ټینګار کړی دی. په همدې ډول ښاغلی غنی د موسی شفیق د کړنو او شخصیت یاد اړوند یو نړیوال کانفرانس ته چې په دې وروستیو کې په کابل کې جوړ شوی وویل چې د اوبو په سر او له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې موسی شفیق د ارزښت وړ کارونه کړي دي. ولسمشر په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه کار د موسی شفیق د معاهدې تطبیق او دغه فصل بشپړول دي چې له نیمګړی پاتې شوی دی.
مهمترین پیغام شهید شفیق با ما
مونږ ته د شهید شفیق مهم پیغام ناتمام شوی فصل دی چې له امان الله خانه پیل شو، ده ورته دوام ورکړ او نن روښانه او ټینګه اراده لرو چې افغانستان د بیا نیمګړی فصل ونه لري او دوامداره ثبات او پر ځان بسیاینې ته دې ورسیږي.
له دې ټولو سره د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي چې اړتیا ده تر څو د هلمند د اوبو معاهده له تخنیکي ارزونې وروسته عملي شي. له دې ډلې عبدالقهار سروري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان او ایران د اوبو په سر د ملي ګټو د ساتنې او همکاریو سره کولی شي په دې برخه کې خپلې ستونزې حل کړي. د هلمند سیند په سر له ایران سره د شوې معاهدې پر تطبیق داسې وخت خبرې کیږي چې له 40 څخه د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان اوبه له کنټروله پرته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او دغو هیوادونو حتی هغه پیسې افغان حکومت ته نه دي ورکړي چې له دې اړخه یې باید ادا کړي. خو دا چې اوسنی افغان حکومت به د شته ټولو ستونزو او د ګاونډیو له مداخلو سره وکولی شي د اوبو په سر دا معاهده عملي او له ګاونډیو هغه پیسې واخلي چې د اړخه یې پوروړی دي که نه، هغه پوښتنې دي چې وخت یې ځوابولی شي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ رغله ازادي راډیو اوري. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې تښتول سوی کارکوونکی له 28 ورځو وروسته د تښتونکو له منګولو وژغورل سو. اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د سره صلیب دفتر تښتول شوی رئیس د تښتونکو له منګولو وژغورل شوی دی. د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د یکشنبه پر ورځ ماښام مهال رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سره صلیب رئیس خام کارلوس چې 28 ورځې وړاندې د کندوز علی آباد لویې لارې څخه د ناپیژنده وسلوالو لخوا تښتول شوی و خوشې کړی شو.
رئیس کمیټې صلیب سرخ در ولایت کندوز
په کندوز کې د سره صلیب کمیټې رئیس خام کارلوس 28 ورځې وړاندې تښتول شوی و. د تښتونکو له منګولو څخه وژغورل شو او د سره صلیب کمیټې چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې تښتونکو غوښتل خام کارلوس د کندوز شهردرې ولسوالۍ له لارې بغلان یا کومې بلې سیمې ته انتقال کړي چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د هڅو په پایله کې سړي تښتونکو ته پرته له پیسو ورکولو خوشی شو. سړي تښتونکو غوښتل چې کارلوس د پیسو په بدل کې خوشی کړي خو هغوی پیسې ترلاسه نه کړې او پر هغوی باندې سیمه هم تنګه شوې وه. نو غوښتل چې دغه کس د چهاردرې ولسوالۍ له لارې کومې بلې سیمې ته انتقال کړي خو د پولیسو هڅو سره د تښتونکو له منګولو آزاد شو. د امنیت قمندان که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو وایي چې د دغه اسپانوي تابع روغتیایي وضعیت اوس مهال ښه نه دی خو لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. په کندوز کې د سره صلیب دفتر یو شمیر داخلي او بهرني کارکوونکي د دې ولایت امنیت قمندانۍ ته راغلي وو او د ښاغلي کارلوس د تسلیمېدو پر مهال د کندوز امنیت قمندانۍ منصبینو څخه مننه وکړه چې د کارلوس په خوشی کېدو کې شپه ورځ نه ستړي کېدونکې هڅې کړي دي. موږ د سره صلیب نړیوالې کمیټې په استازیتوب له تاسو څخه همدارنګه له هغو کسانو څخه مننه کوو چې زموږ د همکار په خوشی کېدو کې له موږ سره مرسته کړې. اوس موږ کارلوس خپل دفتر ته بیایو ځکه روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او هر کله چې تاسې وغواړئ موږ ستاسو په خدمت کې یو. د سره صلیب کمیټه په افغانستان کې له جنګي اسیرانو سره مرسته، معلولینو ته د خودکفایي په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي، د جنګ قربانیانو ته روغتیایي خدمتونه چمتو کوي، پر بېوزلو خلکو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشي، له داخلي بېځایه شوو کورنیو سره مرسته کوي او د اوبو رسونې په برخه کې کار او فعالیت کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولسوالیو په کلینیکونو کې د ناروغانو له ضرورت سره سم درمل نسي ترلاسه کولای. دوی پر ډاکټرانو تور پورې کوي چې کلینیکونو ته لیږل سوي درمل په بازارونو کې پلوري خو د روغتیا چارواکي د خلکو دا تورونه نه مني. نورحال د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد پر راپور کې اورو.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلیوالي کچه کلینیکونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي. دوی وایي چې روغتیایي مرکزونو ته درمل راځي خو تور پوری کوي چې ځایي ډاکټران یې په درملتونونو پلوري. د چپرهار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی په ولسوالیو کې ډاکټران له خلکو سره ښه چلند نه کوي او درمل هم په بازارونو کې پلوري.
او هغې پسې دا کله زنانه یا ماشومان ورشي د ډاکټران سره ډېر بد چلند کوي ورته وځې دیکې نیکې ورکوي څو ګولۍ په پلاستیک تولي هغه ورکي او هغه کمې چې ښې دواګانې وي هغه خرڅې خپلو دواخانو لري.
یو بل تن هم په خپله سیمه کې په کلینیکونو کې د درملو له نشوالي شکایت کوي.
شنای ما نامه ده د ګلکو اوسیدون کایما او دغه دوایی چې دغه کلینیکو له راځي دوایی لکه مطلب چې درې پلتې ګولۍ کږي نیمه پلته ورکړي یا یوه پلته او نور بس خلاص هلته په بازار کې اخلي او ځي کوروله. مونږ دا غوښتنه ده چې مطلب مونږ ته دغه دوایی چې ده دغه خلک غریب دي او بس چې دوایی په صحیح ډول باندې ورکړ شي.
بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د خلکو تورونه بې ځایه او وایي چې دوی له هرې ولسوالۍ څخه څارنه کوي او دا ډول ستونزې نه دي تر سترګو شوي.
ټول صحیح مراکز ته د منظم پلان لمخې د هر دوه مشتل لپاره دوا لیږل کیږي. دغه دوا سده هلته پکې نه د وسطو موضوع مطرح ده، نه هم پکې نور سره روابط مطرح دي. ټول دوا زموږ د صحیح مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق او مریض خلکو ته توجیه کیږي.
د زیاتوي چې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې 122 کلینیکونه فعال دي چې په اتیاو کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې هم په کار ګمارلي او په هرو دوو میاشتو کې ټولو کلینیکونو ته درمل او نور اړین طبي وسایل استول کیږي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر یو وار بیا په پاکستان کې میشت سختریزي په هیواد کې د ورستوي خونړۍ حملو مسؤل وبلل او هغه هیواد یې تورن کړ چې د دغو سختریزو ډلو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بیا ویلی چې پر یو بل د تور لګولو یوازې د سولې دښمنانو ته ګټه رسوي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای په هیواد کې د ورستیو تروریستي حملو له عاملینو بچ په پاکستان کې اوسي غچ واخلي. اشرف غنی د څرګندونې د پاکستان د پوز له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د پاکستان د پوز لوی درسي ستیر ورځ نه وخت له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې په کابل، کندهار او هلمند کې د تیر سیشن بې د ورځې تروریستي حمله په کلکه وغندلې او له ولسمشر او د افغانستان له خلکو سره غم شریکي څرګنده کړه. د خبر پانې له مخې افغان ولسمشر د پاکستان د پوز لوی درسيسته ویلي چې د افغانستان دولت دغو حملو له عاملینو د غچ اخیستو په برخه کې کلکه اراده لري او چا چې دغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی په پاکستان کې اوسي آزادانه فعالیت کوي خلک ګماري، خو پر ضد تر اوسه هغه هیواد کوم پوځي اقدام نه دی کړی. که څه هم د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې یوازې دومره ویل شوی چې د پاکستان د پوز لوی درسيس جنرال قمر جاوید امباجوا ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې کلکه اراده لري او په دې اړه چې هغه د ولسمشر غنی دي دغو ادعا او په اړه څه ویلي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په ورته وخت کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا د یکشنبې د ورځې په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال قمر جاوید بجوا له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ او ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل دي تورنو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. د خبر پانې له مخې افغان ولسمشر د پوز له مشر سره په خبرو کې ویلي چې دواړه هیوادونه باید د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګډ کار وکړي. خو د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانې کې بیا ویل شوی چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ګواښ وبل او ټینګار وکړ چې د دغه ګډ ګواښ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي ارادې نه لرل به په خپله پاکستان او سیمې ته ډېر خطرونه متوجه کړي. خو د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال بجوا افغان ولسمشر ته ویلي چې په هیواد کې د ترهګرو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سیشن بې د ورځې په خونړیو بریدونو کې له 500 زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د کابل د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، خو د کندهار د ولایت په میلمستون د برید مسؤلیت چې په وژل شوو کسانو کې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان هم شامل دي تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغان چارواکو په وینا دا برید په پاکستان کې تنظیم شوی او د پاکستان د استخباراتو اداره ISI هم پکې ښکېله ده. د دغه خونړیو بریدونو له امله د افغانستان دولت په ټول هیواد کې پرون او نن دوه ورځنی ویر اعلان کړی چې په ټول هیواد او بهرنیو ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې به د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د عمان حکومت منلی ده چې د ګوانتانامو زندان لس تنه بندیان دغه هیواد ته انتقال سوي دي. دا اقدام د امریکا او عمان د حکومتونو ترمنځ د یو تړون له مخې سوی چې هدف یې د ګوانتانامو زندان تړل دي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د عمان د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه لس تنه بندیان په موقتي ډول په دغه هیواد کې ساتل کیږي. عمان ته د دغو لسو تنو له انتقال سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو شمیر 48 ته راکم سو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې 4 نور زندانیان چې په خټه د یمن و د جنوري په 16 نیټه سعودي عربستان ته لېږل دي. د امریکا حکومت داسې مهال د ګوانتانامو د بندیانو شمیر راکموي چې د ولسمشر باراک اوباما د کاري دورې یوازې 2 ورځې پاتې دي. اوباما ژمنه کړې وه چې د خپل ولسمشرۍ په دورې کې به د ګوانتانامو زندان وتړي. نوموړي د جنوري پر 10 نیټه د ولسمشر په توګه د خپل ورستۍ وینا پر مهال یو ځل بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو په برخه کې د خپل پریکړې دفاع وکړه.
I've worked to put the fight against terrorism on a firmer legal footing. That's why we've ended torture, worked to close Gitmo, reformed our laws.
دوی وایي ما کار کړی دی څو د تروریزم په وړاندې جګړه پر یو پیاوړي قانوني اساس ودروم. له همدې کبله مو ځورونه پای ته ورسوله. د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره مو هڅې وکړې او په قوانینو کې اصلاحات مو راوستل څو د خلکو خصوصي حریم او مدني ازادۍ مو خوندي کړې. له همدې کبله مې د امریکایي مسلمانانو په وړاندې تبعیض رد کړی دی. هغوی زموږ په څیر وطن پالون کې دي.
That's why I reject discrimination against Muslim Americans who are just as patriotic as we are.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي تمه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د واک تر لیږد د مخه د ګوانتانامو زندان نور بندیان هم نورو هیوادونو ته انتقال سي. ډونالډ ټرمپ ویلي د لوړې تر مراسم وروسته به نورو هیوادونو ته د بندیانو د لیږد پروسه ودروي. د جنوري په 3 نیټه ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وایي چې باید له ګوانتانامو زندان څخه نور کسان خوشي نه سي. ټرمپ د کیوبا په ګوانتانامو جزیره کې د امریکا د پاوت په محبس کې بندي کسان ډیر خطرناک وبلل. منتخب ولسمشر ویلي چې دغو زندانیانو ته باید اجازه ونه کړل سي چې بیرته د جنگونو ډګرونو ته ولاړ سي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی په کابل کې 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. له فرشتې جلال زی څخه د خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه کسان چې په کابل او کندهار کې د ورستیو حملو مسولیت اخیستی په پاکستان کې اوسي آزاد فعالیت کوي، وسلوال استخداموي او تر اوسه د هغوی پر ضد اقدام نه دی شوی. ولسمشر غنی دغه خبرې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا ته کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جنرال باجوا پرون د افغانستان ولسمشر ته ټلیفون کړی و او په کابل او کندهار کې د ورستیو تروریستي حملو له امله یې د خپل خواشینۍ مراتب ورته وړاندې کړل. د افغانستان ولسی جرګې نن یو مساوده تصویب کړه چې له مخې له دې وروسته دولتي او خصوصي رسنیو ته سپارښتنه شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغو غړو ته چې په جګړه کې وژل کیږي د شهید خطاب وکړي. د امریکا د تلونکو ولسمشر مرسیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له اوکراین کلک ملاتړ کوي. د قرغزستان چارواکي وایي د ترکیه بوینګ 320 کارګو الوتکه نن سهار د مناس نړیوال هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې راوغورځېده چې 2 تنه پکې مړه شوې دي. په دغه پیښه کې زیات شمېر کسان زخمیان دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي شای پر روسیه د یو لړ بندیزونو د لری کول وړاندیز وکړي. د هغه په وینا په مقابل کې غوړه کړي چې ولسمشر ولادمیر پوتین سره د معاملې پر اساس موافقه وسی چې د روسیې د اټومي وسلو پراختیا لاس واخلي.
تاسی ازادي رادیو او ریله فرشتي جلال زيت څخه مده مهم خبرونه سرچکی واوریدل. اقتصادي خبرونه له نجيبې زمان څخه اورو.
د افغانستان د 1499 مالیکال ملي بودیجه د ولسی جرګې لخوا د رای په اکثریت تصویب سو. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د 1499 مالیکال ملي بودیجه 409 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد عادي او 118 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په دغه بودیجه کې 14 سلنه کورنۍ عواید په پام کې نیول سوي دي. نوموړي ویل چې د تیر بودیجې د طرحې په پرتله په نوې بودیجه کې اویا میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی دی. خو تر دې وړاندې د 1499 میلادي کال مالی بودیجې طرحه د یو شمېر نیمګړتیاو له امله د ولسی جرګې لخوا رد شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هندي سوداګر به په افغانستان کې د ساختماني، لوجستیکي او د خدماتو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې هندي چارواکي به افغان سوداګرو ته د ویزې ترڅنګ د صادراتو او وارداتو په برخه کې هم د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه څرګندونې تېره ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بورډ پلاوي او په کابل کې د هند سفیر د کتنې پر مهال سوي دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره په 2350 افغانۍ او یو 4.5 کیلو بوجي ورجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1200 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 1540 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1440 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ اتیا افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستاني کلداري په 1514 افغانۍ دي.
په کابل کې 2:04 سوي. د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو ازادي راډیو او د ماښام له 8 د سهار تر 8 بجو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه وړاندې کوي. د ازادي راډیو اونیز راډیوي ډرامې یو کلی زرژغونه او اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو وخت را رسېدلی دی. په ګډه اورو.
یو کلی زر غاگونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ګلاغا مولوی صاحب ته ورغلی وو او ورته وی ویل چې د یو زوی کونډه مې زړه دی بل زوی ته په نکاح کم. نو مولوی صاحب ورته وویل که نوموړی کونډه په دې نکاح باندې رضا وي نکاح یې کیدای شي، که رضا نه وي نکاح یې نه ده صحیح. اوس به واورو چې محمد رضا له قاضي امان نه د څه شي په اړه پوښتنه کوي او د قاضي امان ځواب څه دی.
هو لورې دادی درځم، سودا مې واخیسته کور خو ته در روانې.
محمد رضا، او محمد رضا، اما سرگردان محمد رضا تر اوسه دې هېڅ فرق نه دی کړی.
او قاضي صاحب
کور
خواته روانو ما درځه کور کې وکینو.
نه نه کور ته به بل ورځ درشم، اوس مې هلته لري موټر بې ځایه درولې.
ښه درځه زما لارم هغې خواته ده.
رښتیا اوس دې وظیفه چیرته ده؟
هماغه پخواني ځای کې.
ودې نه ویل د اولادونو درسونه دې چیرته رسېدلي؟
هو مشره لور مې ښوونځي نه فارغه شوه او زوی مې لا متعلم دی.
ښه لور به دې درسو ته ادامه ورکوي او که نه؟
هو پوهنتون ته خو به خامخا ځي، خو غواړي چې نظامي درس وایي. زه بیخي ورته حیران یم.
ډېر ښه، نو ته ولې ورته حیرانېږې؟ هغه غواړي پولیسه شي یا نظامی سرانواله شي یا بله کومه برخه. نو
قاضي صاحب ما تر اوسه خپلې لور ته اجازه نه ده ورکړې چې پولیسه شي یا د نظامی درس وایي.
ولی ورورا تا خپله څومره غوښته چې قاضي شي چې نه شوې دا دې تر اوسه دې ارمان دی.
قاضي صاحب دواړه دا ټولنه پیژنو، دې جنې لپاره دا هر څه نه خوښوي، پر رواجونو ښه خبرې.
تو اوسه په دې فکر واقعي دی لا خدای چې جنۍ پولیسه شي خو هماغه ښځو ته خدمت کوي، دې کې نو څه دی؟
هو په دې خو پوهېږم، خو قاضي صاحب
رضا وروره مونږ د اسلام د ظهور په وخت کې په سنګرونو کې ولاړې ښځې درلودې، دا خو به منې؟
هو خو دې منم، مونږ له هغوی سره ځان نشو برابرولی.
وروره داسې مه وایه، مونږ باید د هماغو ښو خلکو لاره ونیسو.
قاضي صاحب نو زه څه وکړم؟ زه خو سخت حیران یم.
محمد رضا زه به یو مثال درته وایم. نصیبه یو مسلمانه ښځه وه چې په سنګر کې د دښمن پر وړاندې جنګېدله، زوی یې پکې شهید شو.
یاره قاضي صاحب موږ خو دې رسمونو او رواجونو کې بیخي هر څه ورک کړه.
پوهېږې نصیبه په څو غزوو کې جنګېدلې، حتی د ستاینې او تشویق لپاره تحفه ورکړ شوې. ډېره مبارزه ښځه وه.
زه خو سم وډار شوم، هسې نه چې د دې رسمونو او رواجونو په خاطر موږ نه دین او دنیا پاتې شي.
اوس خلکو ته دا ووایه چې ستا لور به د نصیبې په شان سنګر ته لاړه شي. نصیبې د جګړې په میدان کې د ستر پیغمبر دفاع کوله، د زخمیانو تداوی او سنګر ته د اوبو رسولو مسؤلیت یې درلوده.
خدای دې خیر درکړي، کاشکې دلته زما په شان ډېر کسان ناست وای او داستا خبرې اورېدلې وای.
پوهېږې د دې موضوع له پوهېدو وروسته په هغې عمل کول مهم دي.
شکر خدایا، راغلی گلالی لوری، راشه چه خکل دیکم.
موری چه خبره ده اولی؟
لوری دیر شکرو نمی کری، گلاغا ده ماما زوی می راغلی و
چه؟ اولی پا دی خبر خوشحالی، موری چه مو اکرل؟
طول راغلی و ویلی مو غواره چه گلالی؟
موری ما خو ویلی و چه ده قدیر زرم و ده نکم. موری
نوری وقت کی بوچه که خبر خلاصه شوه؟
چنگه خلاصه کرده؟ پلر می چرده؟
نه لوری، گل آقا هم نگواری چه ده قسم سر دی نکاه وشی.
چنگه نسی ویل؟
ویلی خود خواهیم دوم رز ماستر که پچه کردوی چه ده خدای و رسول لارا را نهیره کردی و
خانو داخلی و سنگ سر در آغای.
لوری گل آغا تا دست موایا، خدای دی ده دین علمانو تا خیر ورکی چه ده خلق و جوان پیره ناکیگی. کم مولای سی برتویلی و چه ده غختن دی حرام ده.
خواه موری خپلی در طول خبری وکری؟
هو
کنا گل آغا خود وار خپلی پیوی موزیکی کری وی چه بس گلالای قسیم تا نکا کوم. اوف پا ویلو می لازرد رزیگی.
لوری خدای رحم در باندی وکی، طول غم یو خواهو ستا هر شیبه وقت که بلی خواه.
موری پوهیگی یوی خبرم زهره را تا چی بلی و چی جون زما دی او واکی دبل چا دی. ما ویل زوز ده خدای بندیم که ده بنده بندیم.
ای لوری شکر چه ارسه تیره دل لری. پوهیگی گل آغا بخنه و غخته ویل هسی می ده دود و دستور پنامه تاسی و زوره ولست.
موری نوولی دم را زر برتا لارال که نناسته؟
شا گل غختل چی کینی تا موینی، خو گل آغا ویل ز گلالی تا کتل نشم بل وقت بی بیاو وینم.
خواه اوز داسی خبری کوی؟ ز خوی نبخم دیر و زورا ولم، خوب من لسترگو تختی دل و موری.
ما باندیم رونا و راس شپا و لوری، خو گل آغا سخت پخیمانه و
موری زه خو خدای له دې ظلمه وساتلم. خدای دې ټول نجونې او کونډې ښځې له دې ظلمه وساتي چې خوښه یې نه وي او چاته یې په زور نه کاکي.
آمین. خدای دې ټول خلک په شریعت او قانون پوه کړي زویا.
سلام علیکم.
علیکم مادر اغلا.
وی گلالی څومره درته په تمه وو؟
ما باندې هم شپانه سبا کېدله، بیړه مې وه چې کله به ټولګي ته راشم چې تاسو ته کیسه وکړم.
ښه خیر یې اوسئ چې په ښادۍ کې دیم په یاد یو.
هو خود مې په یاد یې. تاسو څنګه خبرې شوئ؟
پلار دې په جومات کې ملک صاحب ته ویلي وو ډېره خوشحاله شوم. ښه نجلۍ یې، خدای دې نور هم ښه درسره وکړي.
خیر اوسئ ترورې، هېڅ مې باور نه راځي چې له هغه غمه خلاصه یم. هو پوهېږئ
له څه خبرې
باندې؟ هغه مولای صاحب چې د قسم پلار ته سمه لاره ښودلې وه ټوله شپه مې دعاګانې ورته کولې.
او خدای دې ښه ورسره وکړي. مونږ خو په څه نه پوهېږو، خو دا څوک چې په قرآن او په دین خبر دي دوی دې په جوماتونو کې خلک سم پوه کړي. کله قسم خو بد هلک نه و.
هو ترورې بدې چا نه دي اورېدلې، خو مهمه دا ده چې د ګلالۍ خوښه نه وه چې نکاح ورسره وکړي.
هو خو د دې ځینو دودونو نه خو مې بېخي کرکه راځي.
دا دوی ولې دې ته فکر نه کوي چې یو هلک نجلۍ له اولې ورځې نه له یو بل نه بد وړي؟ دوی به دا ټول عمر څنګه یو ځای تیروي؟
اوف خیر دی، دا خبرې نورې مه کوئ، بیا ما ته هر څه یادېږي.
ښه نورې نه درته یادوو، خو ګلالۍ ډېره تکړه جنۍ چې تسلیمه نه شوې، او خدای دې هرې جنۍ ته ستا غوندې پلار او مور ورکړي.
امین. بله د خوښۍ خبره دا ده ترورې چې زموږ غوښتنه ومنل شوه.
رښتیا وایې؟
هو همدا وړوکی ټولګی مو د سواد زده کړې په کورس بدل شو.
څومره ښه.
هو سبا یا بله ورځ به بیا کسان راشي، د ښوونکي په هکله خبرې کوي چې څوک باید درس ورکړي.
یو څه ما هم واورېدل خو سمه پوه نه شوم، خو سر دې وویل چې کلي ته سیمینار ده.
سیمینار د څه لپاره دی؟ چیرته دی؟
هغه څه شی دی؟
مشه
لکه چې د اسلام د شپېلې غږ دی. اسلام زمانه مخکې راغلی. خیر دا دی زم را ورسېد. اسلام او د مینانه استاده تا ته وایم
راغلی خدای دادا څه خو دې ویل ما ونه اورېدل.
خود به یې نه اورې په دې سپینه واوره کې د سره شپېلې خولې ته نیولې او غږوې درځه چې زه د جماعت خواته.
نو څه مې کړي وای تا باندې خو تنبل نه یم. ته خو پوهېدې چې نن مو د جومات د بامونو د واورې پاکولو نوبت دی. بس ته چې د جومات پر بام نه وې زه هم راغلم دلته کېناستم. راوخېږه بام ته اوس به په دواړه بامونه پاک کړو.
زړه دې بدمشه زه درخېږم خو زینه به له پاسه نه ښه ټینګه نیسې چې ونه خوري ځکه یو لاس کې را سره راشبېل دی.
ښه سمه ده راځه.
اسلامه یو پوښتنه ته خو هېڅکله هم بېلا ته شپېلۍ نه وایې بیا څه خبره ده؟
هېڅ خبره ښه پوهېږي چې زه تا نه څه نه پټوم.
اسلامه خبر نه یې او که ځان ناګاره اچوي
کومه خاصه خبره نشته.
ولی خبر نه یې پرون د صابر کاکا د لور خبره ختمه شوه.
څه ودوی بل ځای ته؟
نه هغه ماما یې چې خسر هم کېده هغه اوس نه غواړي ګلاله خپل بل ځای ته نکاح کړي.
څه رښتیا وایې خدای دادا؟
او
هغه خو په خپله خبره ډېر کلک ولاړ وه.
او خو کوم هوښیار سړي غوږونه ور خلاص کړي وو.
قدر مناوری دن د اسلام په تاریخ کې اتلې او قهرمانې مېرمنې وې چې غزاوي به کولې لکه نصیبه رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په غزا کې برخه لرله او د باطل په وړاندې له حق نه دفاع کوله. نو بیا ولې محمد رضا له خپل لور سره مخالفت کوي او اجازه نه ورکوي چې د پولیسو په صفونو کې تنده ولري چې د وطن او د وطن د لوڼو خدمت وکړي؟ په دې برخه کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. مهرباني وکړئ 0 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې مېرمنې د ژوند لستونزو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي.
لکه تاسو تاسو درته قایته ستاسو چې تاسو جوړ نشئ چې امکان واز نشه واز نشه ټول کارای ته جوړ نه کړو په تاسو تعویز د دې یا شوې تاسو څنګه چې
شاور ماشینه چی
داره برما داره یک برما کاش زغم کدیش از کارش غیر بند کده میده اون دفعه یک موره تا دو دیدی داد که بوده ماشین
راز له دې بابته میرمنو او کورنۍ ته څه ستونزې جوړې دی شي او په کندهار کې بعد هغې تلس کلن انجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تعویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پو اجمل هوډمن تشریح کړی ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهېږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری پهکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص په یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مزنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری کړې سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د پنځلسو کلونو نه تر شلو کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میدمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تاویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لاره ولټوي خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تاویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تاویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي یا مجرد انجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تاویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تاویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یوناني دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تاویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډېره راغلې وه او تاویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تاویزګر ته ناسته وه. خود د ټولو خبرو سره سره یو خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تاویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد انجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تاویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوې، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تاویزګرو ته ورغلې یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجی راکړه چې په ماشین یې وتړي. 500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تاویزګرو ته ورغلې یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوې، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کېږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډیرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه وو او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ یې کور ته څو تاویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ یو درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تاویز کوو، د مشکلاتو لري چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېرو د کورنۍ د دې د خبرو تاثیر لاندې راغلم. تاویز یې راکړه، کاسه کې ورته غوډي راوړه، ورته کېم ښودل چې دا دم که دمو مې وایي نه ټوله بوشکه راکړه. دوکې خو بیبیانو لاړې تو کړي، بیا د میړه مړ کېږي. ما ته چې اوس ته دې مقابل کې یو شی رانه کې دا خو هغه ده بیا کار نه کوي. تاویز څو ډېر شیان رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تاویز او تاویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تاویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تعویز په اسلام کې دې ته ویلې چې الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نمونه ته د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي ورته د شر د شیاطینونه او شر د جنیاتو هر بلاینه د عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي. نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدس کلمات وي. پیغمبر اسلام دا کار کړی. خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دوکې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فالبینان او جادوګران دوی دي. دوی کار بیا مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه. او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي څلوېښت ورځې عبادت باطلېږي. او پیغمبر اسلام من اتى الكهنة فصدقه فقد كفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او هغې تصدیق کړي او ته رښتیا وایي دی د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی ده.
استاد کوثر د هغو خلکو په هکله چې تعویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تعویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تعویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده. او ځینې ښځې له دغه مجبوریتونو نه استفاده کېږي، دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي، مجبوره کېږي، مجبوریت له وجې نه ځي. او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه تینې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقی بیوزلی ده. ټولنه کې چې دی مخنیوای فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل سوي دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده، شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پوهېږم، د انتخاباتو کامیابي په زمانات بخت د جنکۍ خلاصول نه پوهېږم، چې هله توره چرګه راوړو، سپینه چرګه راوړو، دا وکړو دا وکړو. دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تعویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تعویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپک سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تعویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یو تعویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتې دا یو وار مې خو بوتې دغه تعویزونه چښتونې ورکړه درېیم ګړ چې مې بوتې پیدادارې دروازې په خوله کې ناست و بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه دغومدغه وویله چې لو درې ښځې نور ورته پاتې دي. نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا ګورم. نجلۍ یو ورته راغلې بالا ویلو چې سر مې در کې خوا مې ګرځې جا هغه بالا ورته ویلو چې پرېږده نو ول ده ځان را باندې واچو اول پیدا پوه شوم چې ده ځان را باندې واچو بالا زه نه یم پوهېده ما پیدا در تو مال دغز مالور مرزی ده مرز نیستی زب یوار ورسو جاگه چی خپل جاگ بونه که نشد زور تیره و منزه خپل ورزو پر اولس بجانه نوست پر دولس نیم بجا انجلی راوت انجلی پر سلور راوت اغا انجلی سر ملا دا عملور سر کریو که مخمی ورلز که چی خلای دو بینو دا سیو سیختی انجلی خپل شندان چی چلی.
اتلس کلنه پلوشه وای تعویزګر پر دې جنسي تیرای وکړو پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نو موړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومیدو ورسته اوس خوش شوی دی. پلوشه وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د ولرپور چارواکو سره دغه د چولی زما د حقه دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دي زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند ته بس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ له وویلول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 کس طالبانو مشر یم په ول اسرای دي در اوار کړم دی خوشي کړي ګرځي ولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه یې خوندو ته بې عزته کړم زه یې دا کالونو ته بې عزته کړم.
په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نن بعد د افغانستان مولس او هم درنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او پدی اساس مونږ و توانیدل چې 2500 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایتو ته مونږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه مونږ د نوې تشکیل کې مرکز ولایت کې د یو اداره ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهان او روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړی هغه تاویزګر چې په دې تیری کړی لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تاویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و موږ غوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه لدرېونه تر پینځو پورې